د سهار شپږ بجې شوې د خبرونې ته خراغلاست. ازادي راډیو له دې شبې په 19:25 او 15:25 متره لنډو څپو خپل خبرونې پیلوي. په دې اوسط خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو. خو لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا وایي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي دي. یوناما پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې میرمن اوتنبایوا پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغونکي بحثونه درلودل. اوتنبایوا زیاتوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملي ګامونو ته اړتیا لیدل کېږي. د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې دی او هلته یې یو شمیر طالب چارواکو سره هم کتلی دي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحې جوړې کړې دي. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود پرونۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلی مسعود د دې طرح جزئیات روښانه نه کړل خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړل شي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې اوسنی نظام له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او دسیسه جوړونکي وبلل او ویل دا ډول غونډې تکراري او بې ګټې دي. د ویانا د غونډې دوهم ورځ به نن هم دوام وکړي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو تیر شپه نوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس وطن سپرلی په ډزو وشل. یو سیمه ایز چارواکي وقار علم ویلي دا پیښه په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره وو په لویه لاره کې ودراوه وطن یې راښکته کړل او په ډزو یې ووژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا وکسان چې د پنجاب ایالت وویشتل. د دې وژنې پړه تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې خو په دې سیمه کې له دې مخکې بلوڅ بلتون پالو هدفي وژنې او تروریستي حملې کړي دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د بشر اسد د رژیم له سقوط وروسته څه باندې 1 میلیون سوریایان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. په دوی کې شاوخوا 2 لک 20 زره هغه کسان همشته چې له هیواده وتلی وو. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2011 کال کې پایل شوه څه باندې 15 لک کسان ووژل شول او میلیونونه نور له خپلو مینو او اصلي سیمو بې ځایه شول. د فبروري په نیمایي کې په پاریس کې په یوه غونډه کې شاوخوا 20 هیوادونو موافقه وکړه چې د سوریې له نوي حکومت سره به همکاري کوي. د بشر اسد حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د هغه د مخالفانو لخوا نسکور شو او له دې سره په منځني ختیځ کې د هغه د کورنۍ د څولسې زواک پای ته ورسېده. او پاریس باندې د اوکراین د جګړې او د اروپا د امنیت په اړه د بحث لپاره د دوهمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې له کاناډا او هغو اروپایي هیوادونو څخه د ګډون غوښتنه شوې چې د پاریس د روانې اونۍ په بیړنۍ غونډه کې حاضر نه و. د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې د کاناډا، ناروې، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، چک جمهوریت، یونان، فنلند، رومانیا، سویدن او بلجیم چارواکي ګډون کوي. د فبروري په 18 د پاریس په لومړۍ غونډه کې اروپایي مشرانو اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو ورکړې ته لیوالتیا وښوده خو ویل چې دا ډول ضمانتونه د واشنگټن په مشارکت پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي دوی په اوکراین کې تلپاتې سوله غواړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورای چې د ویانا د غونډې ګډونوال وایي د افغانستان لپاره یو جامع طرح جوړه کړې ده. دوی د تروریزم پر ضد د مبارزې د دوام خبره هم کړي.
د ترهګرۍ او د سیمې وضعیت ته په کتو موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو، موږ او تاسو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان سره د اوبو پر سر لانجه تر اوسه نه ده حل شوی. د افغان کډوالو متحده عالی شورا په پاکستان کې د دره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کوي.
امریکا او جرمنی پروازونه چې کوم ځنډولي دي، د سره د اسلام آباد او د پرنده مهاجرین سخت اندېښمن دي. هغوی لپاره د کورونو وکړې اخیستل لوی لوی ستونزې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې مصري چارواکي وایي د غزې بیا رغونه پرته له دې چې فلسطینیان له خپلو سیمو ووزي ممکنه ده. او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یو جامع طرح جوړ کړي او تر غونډې وروسته به جزئیات په ډاګه کړي. د دې بهیر پنځمه غونډه پرون پیل شو او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې بللې دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا د ویانا بهیر پنځمه غونډه ده چې ګډونوال یې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې پر نقشې کار کوي. که څه هم د دغې نقشې یا تګلارې جزئیات روښانه نه دي، خو د ویانا د غونډې ګډونوال وایي دوی د یوه ولسواک او داسې افغانستان د جوړولو تکل لري چې ټول خلک پکې ځان وویني. د ملي مقاومت په نوم جبهه مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود وایي دوی داسې یو طرح جوړ کړی چې د ټول افغانستان لپاره ده.
نن زه لازمه ګڼم چې لتا شمن نه وکړم. لتی روغوندو تر اوسه موږ داسې یو طرح ته رسیدل یو چې د ټولو په خوخه جوړه شوې ده. داسې نه ده چې موږ د کار نیوي کړی او پلان دی ونه لرو. زموږ پلان او برنامه داسې ده چې کوم شخص، ګوند، ډلې یا قوم ته نه ده جوړه شوې، بلکې افغانستان ته جوړه شوې.
که څه هم ښاغلی مسعود د طرح جزئیات په ډاګه نه کړل، خو د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د طالبانو د نظام دوام نه غواړي. دوی وایي هدف دا دی چې د طالبانو مخالفان ټول سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې د اوسني نظام د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا خبرداری هم ورکړ چې د طالبانو په ضد به د دوی جګړیز فعالیتونه هم ډیر شي. د یادونه وړ ده چې د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهې وسلوال وخت نا وخت پر طالبانو چریکي بریدونه کوي چې د دوی د ادعال مخې مرګ ژوبله هم لري. د غونډې بل ګډونوال او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د وی مخالف ډلې مشر یاسین ضیا وایي دوی د طالبانو نه بلکې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف دي.
موضوع تروریسم او موضوع منطقه موجوده
در ترهګری او د سیمې وضعیت ته په کتو موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو. موږ او تاسو د ترهګری په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو. موږ او تاسو ترهګری سره مبارزه لرو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د ویانا د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او د سیسه جوړونکي بولی او وایي دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. مجاهد د افغانستان له خصوصي ټلویزیون شمشاد سره تیر مخام په خبرو کې وویل
تاسو ناس په نوې وادو کې مسیر مقررن چې ګټه نه ده کړې. ټول هیوادونه په دې باندې پیدل چې په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ به اوس موږ افغانان چې له هغه څخه بیا د جنگ خوب نه ویني، بیا د پروتي او د سو خوب نه ویني. او تم بلنه ده چې ورونو راځي افغانان یاست د هیوادو سیدن کې موږ تاسو ګټه مې هیوادو خاور ټول سره مشترک دي.
د ویانا د غونډې په ګډونوالو کې پر سیاسي او یو شمېر پخوانیو امنیتي څیرو سربیره مدني او د ښځو د حقونو فعالان هم ګډون لري. دوی په افغانستان کې بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بللي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې تر خپلې وسې پر طالبانو فشارونه واچوي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وی ل افغانستان سره د اوبو پر سر لانجه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. د دې وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون په یو خبری کنفرانس کې وویل چې ایران بل خپل حق څخه پشان نشي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ مخکې په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست ویلي وو چې د دواړو لورو ترمنځ په وروستیو خبرو کې د اوبو د حق مسأله حل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د حقابې په سر اختلاف لا هم حل شوی نه دی. د دې وزارت ویان پرون دوشنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونې د رسنیو له لوري غلطې تعبیر شوې. نوموړي وویل چې دوی به د حقابې په مسله کې تیر نشي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابې مسله حل شوې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی ټینګار وکړ چې ایران په منظم ډول د اوبو د حقونو پورې اړوند تخنیکي مسایل تعقیبوي او دا چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند په اړه یو ځانګړی تړون موجود دی او د دواړو لوریو ترمنځ په اړیکو کې یو دوامدار عنصر پاتې دی. هغه وویل چې د طالبانو او ایرانی پلاوی ترمنځ چې مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کوله ټینګار وشو چې د حقابی مسله له یو حقوقي هوکړې لوړه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیا تکل نظر هم ولرو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین او د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي ایران په دې برخه کې د هلمند د اوبو په اړه له هوکړې ورخوا د نورې ګټې په تمه دی. د اوبو د چارو متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
در باس او بهلمن بزرگتاری
د هلمند په باس کې د هلمند د سیم موضوع دا چې په هغه هوکړه کې د دواړو لوریو ګټې معلومی دي او باید د همغه هوکړې لمخې چلند وشي. خو له بده مرغه ایرانی چارواکي د هلمند له هوکړې د زیاتې ګټې هڅه کوي. ایران د دغې سیمې واقعیت نه هیروي. اوس مهال دغه سیمه په یوې وچې دښتې بدله شوې ده. خلک د څښلو لپاره اوبه نه لري. په داسې حال کې چې دا د افغانستان لپاره ناممکنه ده
و در تعالی ممکن نیست بر افغانستان.
د نړیوالو اړیکو په عبد القیوم افغان په دیاله ازادي راډیو ته ویل چې ایران د اوبو له موضوع سیاسي ګټه کوي.
سفیر ایران گفته بود که
د ایران سفیر ویلی و چې موږ هوکړه ترسیدلې او ستونزه حل شوې ده. خو اوس بیا لیدل کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دا موضوع ردوي او وایي غلط برداشت شوې ده. داسې معلومیږي چې ایران بل پروګرام لري او غواړي په طالبانو سیاسي فشارونه راوړي ځکه ایران له ټولو مسایلو سیاسي ګټه اخلي او د اوبو مسلې په ټولو مسایلو کې ځای کړی ده.
کڅوم ایران په وار وار د دې تړون د نه پلي کېدو په اړه شکایت کړی. خو طالبانو او پخواني افغان حکومتونو په ټینګار ویلي چې دوی د هلمند د اوبو تړون پر بنسټ د ایران د اوبو حقونو تشمن دي. خو د دوامدار وچکالۍ لامل په سیندونو کې د اوبو کچه راټیټه شوې ده. افغانستان او ایران په 1455 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش پاړه یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخه افغانستان باید هر کال د هلمند سین څخه 840 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د دې تړون لمخه ایران د هلمند د اوبو 40% تر لاسه کوي.
په پاکستان کې ډیره د کډوالو متحده عالی شورا وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د اوري لپاره باید د پاکستان، افغانستان او د یو ان ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې شورا مشر بریالی میاخیل وایي د غونډه له څو کلونو راهیسې نه ده جوړه شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې د شنبه په شپه پاکستانی پولیس د بلوچستان په کوټه او کوچلاغ کې د یو شمېر افغانانو یا د افغان کډوالو کورونو ته ننوتی وو او هغه افغانستان ته اړول دي. خو خغله میاخیل وی د پولیسو نیونه د محلي وازی په اسلام آباد او راولپنډی کې دي. ل نو موري سره فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه تری پوښتل دي.
د امریکا او جرمني پروازونه چې کوم ځندول دي د سره د اسلام آباد او د پرندي هغه دي مهاجرين دا ډیر سخت اندېخمن دي. هغه د پاره د کورونو سیدل پکره اخیستل دا ټول لوی لوی ستونزې دي چې هغه دې سره مخ دي. اقتصادي مشکلات سره مخ دي. نور ډیر خلک تشويش کړي په کار دا و چې کیفونه لکتي شوی هغه د تیزیدلو په ځای باندې بيته نورم سلو شلو پکې وخت ورکړي شو. نو دا ډیر زیات ټول مریضان شوی دي، رواني مریضان شوی دي خلک. نو دې تجدید توجه پکار ده.
تاسو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د کډوالو د ملاتړ له سازمانونو سره خبرې نه دي کړي؟
د یو ان د عالی کمشنری د پاکستان لپاره چې کوم دغه هډ کانټری هډ فلیپ لاګلینډر نو هغه سره موږ پنځم د فروری باندې یو ناسه درلودله نو هغه سره ډیرې ستونزې او ډیرې خبرې موږ شریکې کړې او خصوصا د مغ اسلام آباد د مهاجرینو ستونزې هم شریکې کړې نور هم د مهاجرینو په عمومي ستونزو باسه شو خو زیات توجه چې و د مغ اسلام آباد د پنډې مهاجرینو چې پاګي باندې د اندېښنې سره شریکې کړې او هغه موږ ته لږ اطمینان راکړو چې ان شاء الله موږ لړپل چارواکو سره کینو او دغه اسلام آباد او د پنډې مشکل چې دی دا دې کې چې لږ عاجزي خوده خو د نورو ځینو د خلک منتقل اول او یا الته دوی تعامل ورکول نو دغه یو دغه کو موږ ته دغه یو ډاډ راکو
د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو ځورونې غیر له پلازمېنې اسلام آباد نور په کوم ځایونو کې دي
دا نیول چې دی دلته صرف اسلام آباد او پنډي پورې محدود دي تر اوسه پورې فلحال چې دی په نورو صوبو کې دغه مشکل د نیولو نشته دی نه د کور مشکل شته نه د نیولو مشکل شته تر اوسه پورې دلته خصوصا په پښتونخوا کې مونږ اوسېګو نو پښتونخوا کې هیڅ مشکل نشته دی د مهاجرو سره ته په دې وخت کې
د دې وضعیت د کنټرول لپاره فکر کوي باید څه وسی
ضروری ده ډیر زیات چې ډیر وخت کې دا غونډه نه ده شوې د تری پایټر غونډه پاکستان افغانستان جمع یونیسیار دا ډیر ضروری ده او سره په خوا کې مونږ ورته دام ویل دي چې د مشرانو نظر د افغانانو د مهاجرینو په کې دا هم شریک کړي نو ان شاء الله مشکل به حل شي
په پاکستان کې د کډوالو د متحد علي شورا مشر بریالی میاخیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
آزادی رادیو څلور ساعت
د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي خو قدرمن اوریدونکو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته مصری چارواکی وای د غزې د ترانګې د بیرغونې داسې طرح جوړوي چې اوسیدونکو په خپل مینو کې پاتې شي دا اقدام وروسته له هغه کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د غزې اوسیدونکو باید په بیلابیلو عربي هیوادونو کې میشت شي د مصر د بیرغونې د پلان لمخې په لومړی شپږ میاشت کې په غزې کې د نن درې خوندې سیمې رامنځته کیږي او غزې ته به بشري مرستې رسول کیږي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري
مصر د غزې تړانګې د بیرغونې لپاره د داسې پلان پر جوړولو کار کوي چې لمخې د غزې اوسیدونکو اړ نه دي چې خپلې مینې پرېږدي مصر او یو شمېر عربي هیوادونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له هغه پلان سره مخالف دي چې ویلي دي د غزې کنټرول پلاس کې اخلي او اوسیدونکو عربي هیوادونو کې میشتوي ډونالد ترامپ د فبرورۍ په څلورمه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو خبري کانفرنس کې وویل د غزې تړانګ به ولکه کړي او د امریکا متحده ایالاتونو به د دې سیمې مالکیت ترلاسه کړي ترامپ وویل هغه فلسطینیان چې اوس مهال غزه کې دیره دي نورو هیوادونو ته لیږي او خپل امریکا به د غزې د بیارغونې پلان رهبري کوي هغه مهال مصر اردن او یو شمېر نورو هیوادونو د ښاغلي ترامپ له دې پلان سره مخالفت څرګند کړ خپل فلسطینیانو هم په پراخ ډول وویل چې خپل ټاټوبۍ نه پرېږدي د مصر د الاهرام دولتي ورځپاڼې د راپور لمخې هغه پلان چې مصر یې د جوړېدو په حال کې دی په غزه کې د خوندې سیمو د جوړولو غوښتنه کوي د راپور لمخې فلسطینیان به لومړی د خوندې سیمو کې په موقته سرپناو او خیمو کې ځای پر ځای کیږي او وروسته به بیا مصر او ګڼ نور ودانیز شرکتونه د غزې د ودانیو ویجاړې پاکوي او لسره به یې رغوي د پلان لمخې په لومړی شپږ میاشتو کې به په غزه کې درې خوندې سیمې جوړیږي او د غوسیمو ته به بشري مرستې ورسیږي د مصر یو چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی چې د غزې بیا رغونه 15 کاله وخت ونیسي چې پر مهال به د غزې لزګونه زر اوسیدونکو ته د کار زمينه برابر شي اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مصري چارواکو عربي او لویدیزو ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې قاهره دغه پلان په اړه له اروپאי چارواکو او دغه راز سعودي عربستان قطر او متحده عربي اماراتو سره خبري کړې دي ویل شوی چې د غزې د بیرغونې تمویل د دغه بحثونو په سر کې وو د غزې جګړه وروسته له غوون خته چې حماس وسلوال ډلې چې امریکا او اروپאי ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل برید وکړ د دې برید په جواب کې اسرائیل پر غزې هوایی او ځمکني بریدونه وکړل چې نګدي یو مخې وجاړه کړه په غزه کې 2.3 میلیونه خلک ژوند کوي چې د اسرایلو د جګړې لکبله یې لزګونه زره مړه او ټپیان شوي او ګان شمیر لخپل مینو بی ځای شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د نورستان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وای د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاو به برخې دي. د دوی په وینا لخپل دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هغه ته د پیغام د لیږلو لپاره په ساعتونو مزل کوي څو داسې ځایونو ته ځانونه ورسوي چې د ټلیفون او انټرنیټ شبکې هلته کار کوي. ځای اوسیدونکي له حکومت څخه د ستونزو اوریدل غواړي.
د نورستان د کامدیش منډول برګی مټال وای ګلو د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکو د انټرنیټي او ټلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګنو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکو شفیق الله ساجد ازادي رادیو ته وویل
د کام دې شول سوالي کې 450 کلی لرو مونږه یو مخابراتي شبکه لرو. هغه هم د کام دې شول سوالي مرکزی کلی کې ده چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کلو کې زمو مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ول سوالي کې 22 کلی لرو. 22 کلی په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ول سوالي مرکز کې ده. چپو نیک مو کې چې 4 کلو کې کار کوي دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کمو ځایونو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی خو هغه هم په نشت حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړی دغه بیا ټلیفون کار نه کوي. کوم ساحه ته بوزي یا کوم بام چنډ ته یا کوم اورښت غونډه کې لګیدل لږ موبایل کلکای بیا دغه نه خبرې کوي. دومره ځای په جهت نظر ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ ته کمزورتیا او نشټوالي سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چیزی باید د هغه د پاره د جلا ټلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنۍ سیمو کې دي د غنو ټلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي رادیو ته وویل چې د ولایت 90% کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي.
90% کلیوال ساحه هم د خدمات نه بهرمن دي او اکثرا تقریبا 90% ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته او کم ځایونه کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي نه ولسه مشکلات سره مواجه دي.
خاغلی ولزدری وای نورستان له طبيخ کولا او ډکته او ډیرې سیلانیانې د لیدلو لپاره زی. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدی زرغونو او خلکو درو په ویډیو خبري وکړي خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشټوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غواړي چې نورستان کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبره دې کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي او له دې لارې به ځای وسیدونکو او حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ازادي رادیو ته ستاسو غږی پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې په دې ورسته یو کې په خوست کې کافي شاپونه ډیر شوي دي چې ځوانانو ته پکې د ګډې ناستې د خوشاله یو د منځنی او د ورځې لستومنې د دمې جوړولو اسانتیا برابروي. د افغانستان په خارونو او د لویو لارو په اوګدو کې چایخانې له پخواوي، خو اوسنی کافی شاپونه اسري جوړ شوی او د خکولي او آرام چاپیریال په ګډون پکې لښنو چایو سربیره نور خوراکي توکي هم پلورل کیږي. د کافی شاپونو مالکان وای د دوی مراجعین د هر ورځې په تیرې دو سره ډیریږي.
کڅه هم له لسګونو کلونو را پدې خو د ټول افغانستان په خارونو خارګوټو او د لوی لارو په اوګدو کې چای خانه شته چې خلک پکې چای څښي او د لاند وخت لپاره پکې دمه کوي. خو په ورسته یو کلونو کې د زونو لوی خارونو په شان خوځ کې هم یو شمیر اصلي کافي شاپونه جوړ شوی چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بندرونو او زینو مناسبتونو د منځلو لپاره راغونډيږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوسته یو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان مشاد را ریتو ول
دغه ځایونه یو سنت اصلي جوړ شوی دی د نورو ټولونو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې پاغي کې ځوانان کولی شي چې د سړک خواله سره وکي. دریم قدم کې د ځوان کلیز په کې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم په کې لمانځل کیږي، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
مخکې دغه خبرې نوې در وجونه د سټمنه نو چې چا زګدنه ورځ بوه او یاد چا نمزدی و نو هغه به خپل کور کې بيد غل منزل وس د سوله جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یار د زیاده چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو خوانده مو خلو.
په خوست کې دوه سیزی وړاندې هغه ملمانه چې له نورو ځایونو دی ځای تراتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو. خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوې دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو زینه دي خو خپل زینه دي مکسر او کړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریانرتي ولې تو په صدقه یې کوبل نور زینرتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوسته شي بیا د پارکوته د سترې زینه کافي شاپو ترسو خپل ساتي رو.
کڅه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډیره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیرو دو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډیریږي. په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤول عبید ژوند ویل
کافي شاپونو د لپاره خلک ډیر ځخه کې په اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بندرونه پکې کوي. نو دا علت چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتیږي او کافي شاپونو دغه خبره ده یو خو خلکو ته د کار زمينه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغه سي چپريال برابرېږي چې غوي په آرام سره تل کېني ملګرو سره بندرونه وکي او دمه پکې وکي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې په خوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم خدای پاک یو کی جوړ اوروغ بیا زابل ولې تر غنداو لسوالی کې چلونیم سونه پارو کارګرو کار کړی دی د رب مسکینان ول زدوې درې میاس کې 100 روپیه ځنی ولې دی په ما خدمت معلومات نسته واځي ورکل کې په دی هفته کې درکو په دی هفته کې دا اول ورځ ورته ویل سم چې څلبیش فاز څنګه کار خلاص کړی ته د ستې پیسې درکو نو وستبې درې میاس کې پیسې ولې دی ځنی نو کارګر دی رب مسکینان دی بیرزبانی به کچیر داس مونږ ځخ تری ځای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه یاست؟ خیر بخیر. ما ویل ما د مزر شاول کوټ پولیس باندې کې از مزر لري دی وزیر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري از مزر لري دی خراب د چې کندهار شهر ته چې مزر دوه لساته جله ساته وخلې مر په موټر کې مزل اخی چې باوري بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخره د کښنی موټر لار غسر رستانه ابل مزر په دغه ټول وطن کې ټلیفون کار نه کوي مزر شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي خادر نست دا دغه څخه خاص دی د مسولین څخه یو دنه خادر تراوی دا بل د زمر سړکه نه جوړ کی. الله پاک مو ساته. سلام
علیکم نزدې رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو صدیق الله ترین د هلمند ولایت نه احلی سره در سوالی زستست دا پیغام پرېږد دولتي روغتونونه نست او سراتیر کلینیک دا کلینیکونه خاص کم دي او روغتونونه خو چې دي شخصي خو جرجندي جنو هغه به بعض مسلمانان ډیر به وځي دا نسسر نو ته کې جمهور د اسلامي مراسه دا غشتنه ده چې د تمشته کلینیک شه په پراخ چار سره د نه شایسته کلینیک ته جوړ کې. والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دروازګان والے د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ د اسلامي حکومت څخه دا غوښتل ده چې دلته کومه موسسه یا یو کوم سره صلیب له خوا څخه موسسه راسي، هغه خانان پشکې نوشته کېږي او د خدای بې وسله بېچارهګان پشکې پاتېږي. موږ دغه خبره ته چې باید لوړو ته ورسوي. نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. اوریدو ته را سره اوسئ. خدا شپه پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایه ووایي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي دي. یوناما پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې میرمن اوتنبایه پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغونکي بحثونه درلودل. اوتنبایه زیاتوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملی ګامونو ته اړتیا لیدل کېږي. د اسلامي همکاریو د سازمان رسیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې د یو هلته له یو شمیر طالب چارواکو سره هم کتلی دي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکو لپاره یو جامع طرحه جوړه کړې ده. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود پرونې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلی مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړل شي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې اوسنی نظام لمینځه یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او د سیسه جوړونکي وبلل او وی ویل دا غونډې تکراری او بې ګټې دي. دا غونډه نن هم دوام کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو تیر شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس وطن سپرلې په ډزو وژل. یو سیمه ایز چارواکي وقار علم ویلي دی د پیخه پر رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشو چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره و په لوی لار کې ودراو وطن یې راښکته کړل او په ډزو یې وژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا اوه کسان چې د پنجاب ایالت اوسیدونکي وو وشتل. د دې وژنې پرته اوسه هڅې ویډالې نه د منلې، خو په دې سیمه کې له دې مخکې پلوس بلتون پالو هدفي وژنې او حمله کړې دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د بشار اسد رژیم تر سقوط وروسته څه باندې 1,000,000 سوریایان خپلو مینو ته ستنه شوي دي. په دوی کې شاوخوا 2,800,000 هغه کسان هم شامل دي چې له هیواده بهر وتلي وو. په سوریا کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2011 کال کې پیل شوه څه باندې 5,000,000 کسان ووژل شول او میلیونونه نور له خپلو مینو او اصلي سیمو بې ځایه شول. د فبروري په نیمایي کې په پاریس کې په یوه غونډه کې شاوخوا 20 هیوادونو هوکړه وکړه چې د سوریې له نوي حکومت سره به همکاري کوي. د بشار اسد حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د هغه د مخالفانو لخوا نسکور شو او له دې سره په منځني ختیځ کې د اسد د کورنۍ د 3 لسیزو واک پای ته ورسېده. او پاریس باندې د اوکراین د جګړې او د اروپا د امنیت په اړه د بحث لپاره د دوهمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې له کاناډا او هغو اروپایي هیوادونو څخه د ګډون غوښتنه شوې چې د پاریس د روانې اونۍ په بیړنۍ غونډه کې حاضر نه وو. د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې د کاناډا، ناروې، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، چک جمهوریت، یونان، فنلند، رومانیا، سویډن او بلجیم چارواکي ګډون کوي. د فبروري په 18مه د پاریس په لومړۍ غونډه کې اروپایي مشرانو اوکراین ته د امنیتی ضمانتونو ورکړې ته لیوالتیا وښوده. هغوی ویل چې دا ډول ضمانتونه د واشنگټن په مشارکت پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي دي دوی په اوکراین کې تلپاتې سوله غواړي.
نیما نړۍ اخسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه
دا میرمن بی بی زینب نمیگی زینب و درشکاله نده با خبرش پارل از کال اولانده لداسی چاس را دیده کوشده وش بچه هغه سره په نشه توکو روک دی وو د بی بی زینب په څیر یو شمیر نورې ښځې هم دا چې میړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي
امې میړه معتاد شوی دی تللی دی امې خسرګنې ورباندې ظلم کوي
نن همدا موضوع څیړو ملتیا مو وکړئ قدرمن اردوونکو هغه میرمنې چې میړونه یې په نشه یي توکو روږ دیدي وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی په خبره دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته لګښت برابروه خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وایي چې میړه د واده څخه مخکې معتاد و کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی دې ته اړه شوی چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه دیگه چی میکشه بعد از او ای پودر کشید پودر
نه پوهیدلو چی چت خوی خو کله چی پودر وڅ خول پوسو چی معتاد دی بیا شی شی خول ته مخکړه موږ بستر کړ تداوی مو وکړه خو کله بچی لشبخانی بیرته را خارج سو بیا به نشی کولی لکور بلاړ یو کال باور کو چې بیرته براغی موږ ورته ویل چې ولی داسې کوي حال مقال به کوي زه یې وهلم بیا به لکور لاړ ډیر وخت بنو اخر ځل چې لکور لاړ زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځیدم ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ نور دا رقم به سرنوشت ځوان نسب کولای زه ځوانه خزایم دا اولادونو مې خوانځي پاتې سو تحصیل پاتې سو
بی بی زینب وایي چې پنځه کاله په دې تمه کې ناسته چې میړه به راشي بیا به درملنه وکړي خو رانغی اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي
پنځه سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد
پنځه کاله سول چې کورته نه دی راغلی تر اوسه مې په ډېرې سختۍ ژوند وکړ له دې وروسته یې نسم کولی اولادونه مې لږ ترتیا لري زه یې له کومه کړم کار نه لرم اوس مې پرېکړه کړې چې د خسر له کوره مې غیابي طلاق واخلم خو هغوی یې نه راکوي وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی دا دومره وخت دې حوصله وکړه اوس یې هم وکړه خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي خلک قرض هم نه راکوي که خپل یو چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړ کیږي کله مې خلک دومره تنګ سي چې وایم ځان وزن وکړم زه دا رقم ژوند څه کړم هیڅ مې په درد نه لګیږي
نن د فکر میګم د زبا خودکشي مې زنم که ما خدا خودکشي کوم ما چی کوم قسم زندګی له هیڅ به درد من نه میخوره
د بی بی زینب په چیر زینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي معتاد میړه کورنۍ تاوتریخوالی اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې د داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته با کړی دی
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هیڅ کې حسابېږي ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلومه یې نه اوبه معلومه یې نه کالي نه جامه خصوصا د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي روزګار وکړي هغه نه زیدت نه وړي ډېر مشکلات لري نو په خپل دیدګي چې مثال ما سره و معلومه و پنځل ورګانې به خوند پوري وو د خزي بیچاره خپل مقاومت کوم مثال کار کوي او روزګار کوي بیا ساده غلند سره په کور کې ساتل وو ستر کوي پاکوي خو بیا نه کېده وهله ټکل ويم کول او غل ما غل ويم کو ژړلې به کم وخت چې ډیرم لیدلې دي چې پریخي دي مثال ورګانې خپل خرڅ کړی دي ما شومان خپل خرڅ کړی دي احتیاج مو ته بس دغه سالتون دي په پاک دي سر دښمن د خصت دي د سالت
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه ښځې په کور ناستې دي کار نسي کولی دغه څه د کور نارینه یې معتاد دي دوی خپل ژوند څه رقم تېروي خپله مې یو څه نسي ګټلی تاسو له خپلې ملګرې نه یادونه وکړه چې هغه معلومه وه کار یې کاوه خپلې کور ته پیسې راوړلې مونږ ته اوس هغه هېڅ هم نشته اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې
څنګه په مخه لاړ شي بېچاره ناستې ده خدای لیدنه مغه وهل هم خوري ټکل هم خوري نور کورونو کې به مخکې پخوا کار کوه خلک اوس هم بېچاره ګان همداسې خیاطي کوي مرۍ کوي بېچاره ګانې نه خود پاکوي دغه مشکلاتونه تیروي په ځان باندې او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې همغه جنګ وغالمغال ومغه وهل ټکل تیروي سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې وغه درور هم ګوري چې وله دغه هلک خو دغسې ده د غرور هم دغسې ده نورې خبرې وندې ځي په دې جلۍ باندې نو خدای لي ته ناست یې همغه وهل ټکل تیروي نو څه به کوي تر څو پورې چې هغه پولري خدای پاک واخلي یا تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال دوه کاله درې کاله نه وي بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده
کورنۍ نه قبلوي له خدای نه ډار نه لري نو نوې چې دا آینده به څنګه کېږي سر د دې نه مورته وایي چې وایي والله چا سره لاره درلودله اوس خو لنډه خبره د خلکو هم دا ده هغه ژوند نه تېرېږي او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته دا نه ورکول کېږي ورته دغسې جنجالونه باندې کېږي خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده د امازوی باندې مثال واده وه بله ما یې دومره ځل مسطه مې پرې باندې کوو چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته نه ډوډۍ نه اوبه نه ښه نه بد ډېره ښایسته جلۍ کوه خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته دوی ورته طلاق ورکړه هغه جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوتللې د دې ځینه نو اوس شکر د ښه ژوند لري نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي
تاسو ویل چې خوښې یې ما وه څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي
خو پټ لاړل کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل چې د ځینې همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله ویل دي چې مثال حالت دې داسې ده کوم دوستو کوم اشنا ورسره کومک وکړو نو دوی د خور سره د فامیل سره دې وویستل د کور نه اړیکې ورسره لاړه خبر سره کومه وسم شکر ده وسه آرامه ده
بله کورنۍ ته تاسو څه وایي ښه په دې پوهېږي چې زوی ورورې معتاد دی د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودی بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي
دا ډول کورنۍ ته الله تعالی هدایت دې نیکو کړي ځکه چې خپله پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانې جوړې شوې دي شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصرفه کې چې ښه شو مثال تشویش شده شاعله ته دی بیا پرېږدي چې بطاقه باندې هغه همدارن شي هغه رن شي خوشحاله دی وساتي اوس خو سل لارې دي سل خبرې دي او که بېخي د بینه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دې باندې نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي هغه ډوډۍ نو اوبه ټول خوشي کوي همغه مېرمنې ته اوس خوشحاله هم ته نه څوک نه اوسي
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودیږي چې هغه په نشه یي توکو باندې روږ دی وي دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم دپاره چې ودرګې ورور مې ونه شرمېږي پلار مې ونه شرمېږي مور مې ونه شرمېږي خلک راته بدونه وایي کینی که مثلانه هغه ژوند تېرېږي پلارګنه یې پوهېږي چې دغه زیاتره پټي او زیاتره چې ښکارن دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي پلار یې ورکوي ورور یې ورکوي ټول یې ورکوي ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هره ډګه کې سپځي صحیح ده بچي سنبالولی شي ښځې کولی شي ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې روزګارو کې پیدا کې وراوړي کالیو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی نو د خاوند چې وخت هیڅ په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي وار کوي ګزار کوي اتر د دې هده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې وه ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې سیخ باندې به وهله په اور باندې به وهله څه ده په لرې کور کې بیا جنګ ده څه خبره ده په لرې کور کې بیا جنګ
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کړه څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دوی وایي موږ هلک کور موږ کور مهمه نه ده کور باندې څوک څه وکړي، هغه د لس خیره ده نشته سبانه، هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي خپل کور منظمه کړي ټول کړي او چې خوشحاله اوسي، خیمه مو اوسي، بس هغه د هماغه ژوند ده، هماغه د ناوې کوټه ده، هغه پرې خوشحاله اوسي چې ارامه اوسي. او چې نه اوسي چې د تلا بار کې ورسره ویسي ورته هغه هیڅ ورته دا پکې نه ارامه وي هېڅ کېږي. نو کله چې د خلکو چې مونږ لاړو کوره مو لیده، حالکه مو لیده، هغه وخت هلک د خبر نه معلومېږي، د ناستو پاس نه معلومېږي. بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي، کورنۍ خو طبعا چې دروغ وایي، نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري، ملګرو نه دې پوښتنه وکړي، خپل خپلوان نه دې پوښتنه وکړي، وایي ساري چې ښه مطمئنه شو، بس هغې د خپله لور ورکړي، لور خو په دوی ډېره نه ده پاتې. ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري، وایي زه مونږ ولیده، مونږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی، ورکه لور دې ورته. دا هغه مور او پلار او خور او ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونم کړي دي او بچیم لري او به هم دغه مشکل چې نشي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چې خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روک دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچی دي، هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه، هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځل یو چا ته واده شولي نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله کېږي، لس کاله کېږي، شپږ کاله کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. اته ما داسې کورنۍ لیدل ته چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یې، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، اته د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. به ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه متاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خوله روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، اخزه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي. او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دوه عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوانه سبا او بیګا ډوډۍ ځانته او بچو ته نسي پیدا کولای. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه څه ده، دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه تاد و نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دې خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شپخانو کې بستر و، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق نه واخلي لاړه شي، خو دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه. وای نه، که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې، ته باید دا سخته تېره کړې. زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زموږ خپل داسې ټولنه داولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه، بې زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي. ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې وجودا شرازه یا مونږ در سره، خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنې بې وسه دي، څه کولی نه شي. زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې پام دی کی د سخت ژوند تیری زوريږي کړيږي همدغه حالات تیری نو بل اخر ژوند دی پای ته ورسیږي
کورنۍ چې دوی په دې پویږي چې زوی ورور موتاد دی د دې نه د چې دی به خځه نفقه ورکړي بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې خپل غاړې نه بچ کی د سې کورنۍ او تبه له انساني لحاظ له بشري لحاظ تاسو خبر څه وی
تا خو ډیره دردون کې دا چې تو پیګی چې زما د سوي ژوند ته بشره دی ولې دی یو بل چا د لور ژوند ورسره تا باګه زمنګ پټولنه کولې دا خبره ده وای زوی ته موتات ته خزورته او قسمه بشي زوی د درس نه وای خزورته او زوی د کار نه کوي خزورته او خو هغه هم دی یو بل چا لور دا ولې دی یو بل چا د لور ژوند ته باکوي که تاسو د اولاد ژوند ته بشره دی یو بل چا د اولاد ژوند مته باکوي په دې سره چې خپ پیګی مورګان پلر نه خپل اولاد خپ پیژنې زما زوی دغه مشکل کې اختر دغه ستونزه دا د ژوند کول وړ نه دی دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکم یا میرمن ولري په کور کې دا به د هغې قدر او احترام په هغې به پوه شي د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پیږي به هم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ کله چې دې ته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي خپل بدکاري به پرېږدي مثلا دا به ښه سړی شي په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به هم جهالت دی ناپوهي ده چې زده کړې نه دي شوي ذهنونه نه دي رسېدلي او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی مګر به هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي مه کوئ خدای ته وګورئ یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته میرمن راولم او میرمن سره به ژوند سم شي چې ته یې مور او پلار ستا په وینا سم نه شو تا سمې لارې ته نه کوو هېڅکله یوه پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي
میرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره څه به تاسې ورته ووایئ
هغه میرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي اول خو ډېره زیاته سخته ده الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی هغه میرمنه چې پوهېږي زما میړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي له دې څخه دې طلاق واخلي خو له دې وړاندې کړي د قوم مشران دې راجم کړي خپل پلار ته دې ووایي ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي زما ژوند دلته تباه دی خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي خپل قوم دې راجم کړي د اسلام د نګانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي کومک دې غواړي له خپلوانو څخه او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي اخیره پور د کوشش وکي تر څو د ژوند لپاره یو حل لاره پیدا کی او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تیرور سره سخت دي ځانو نه بیل کې او جدا شي کوشش دی وکي زحمت دی وباسي انسان باید تر اخیره پور تسلیم نشي که زه پوښم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکله تیریږي زه لاره لټوم کوشش کوم دی یو نه غانه بل نه کنه اخر خو غوښتل رسیدل دی او لاره بل الله تاسو ته درکي یو انسان خو به درک لري یو انسان خو به پوښي تاسو په مشرانو کې تاسو په سپینګیرو کې ساسو په خپلوانو کې چې دغه میرمن رښتیا وایي سره ژوند نه کیږي نو شاید حل لاره پیدا شي نو هغه میرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي خو به زما په نظر سره د دې ژوند تیرولو څخه بیخي ژوند نه تیرول خو نو ځانونه د خلاص کړي یوه لاره د ځان دپاره وګوري
روزو دي چې د معتادینو میرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري په دې اکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي
په اسلامي قانون کې په اسلامي فقه کې کله کدی خځه خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پودری ده داسې عمل دی چې هغه نور د نور انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولای نو دا خځه اسلامي فقه د حق ورکړای چې د محکمې ته ولاړ شي د دې سړي نه په عام اصطلاح طلاق واخلي خو په پیقه کې دې ته خلع وایي جدایي ورته وایي په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه کار کنه، یعنی یا لیوانه شی یا معتاد شی، به اصطلاح صعب العلاج نارغی باندې اخته شی، د جور دول نوی یا معتاد شی، په صورت کې خزه کولای شی د اسلامی نظام محکمه تولاله شی او په غی کې الته دیتا دا اجازه ورکی بل چا سره وعده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوا روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډیر په اصطلاح سخت نیولې د موضوع، تقریبا تا نوی کالو پر ویلی که میره غیاب و خزه باید ورته کینی. خو امام شافعی صاحب به چقدر دیمو مدنی قانون هم دغه اوس خو قوانین نمندی دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغد امام شافعی قول چه چلور کالو که میره مسافر شی که میره غایب شی خزه کوله شی محکمه تولاله شی او دیدن جدایی واخلی و بلچه سرواده وکا. پا افغانستان که در جوان دسته دی چه نفقه راولون که پلار دی، یعنی دی خز خواهند دی دی ماشومان پلار دی طول کور امید خدای تیوی او دی خواهند تیوی چه یا مثلا کم دست مشروع مزدورکاری کوی کم مثلا بلا دولتی وزی پلری موسسه که وزی پلری یا مجروان ده یا پل کار ده کمی هم دقیقه یو کس وی چه بکر که عایدات درودی. ولی که مو گروه دی مو پچولنه که هر کسان چه پلارونه معتاد دی خزه گدایگری تا مجبوره شویه تیت مرحله سر مخشویه، یعنی گدایگری یو خزه محتاجی چه دی خلکو پکرو که کالی و منزی، دی خلکو پکرو که آشپزی وکا، دی خلکو دی کور پخلای وکا، دی کور مثلا دی خلکو ماشومان ورتا او روزی یا مثلا مکاتب و یا از نور دارو که صفاکار پستوگه کار بکا. در طول هغه مجبوریتونه دی چه هغه خزه ورسره مخ دی چه یا کندی دی یا میرون متادین دی یا ورک دی یا با درس مصیبتون با دخته دی دیگه میرمن دیده نفرت بلا لار نلری. محکمه دیتا دی خلعه فنامه در اجازه نامه ورکوی چه تکوالش دی بل میره وکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تربیه هي چاره.